کار غ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د امریکا د دفاع وزیر له پاکستان وغوښتل چې په افغانستان کې د وسلوالو جنگیالو د حملو مخه ونیسي د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح له حسین سره په خونړۍ نښته کې وژل شوی او چین او پاکستان د اوبو د بند جوړولو غټه پروژه فسخه کړې ده
ولسی جرګې یولس وزارتونو ته نومول شوي کسان تایید کړي دي مګر نرګس نهان د اعتماد رایه وانخیستی شوه د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته تللی دی
یو سلو یو څلوېښت یو سلو دوه څلوېښت یو سلو درې څلوېښت یو سلو څلور څلوېښت د تایید رایې
The first thing I'm going to do is do some listening.
زبونم لای د تل پشان د هغوی خبرو ته غوګونیسم.
او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ازبکستان ته په سفر تللی دی. د دې نور مطالبه د تفصیل نمخ کې سید سلیمان شاه د نړۍ د دې ساعت بشپړ خبرونه لولي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس د چمبه پورس په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم خاقان شاهد عباسی او د پوز د لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا سره د ملاقات په وختونه وکړه چې پاکستان باید د هغه وسلوالو جنگیالو په خلاف حل ځلې دوه چنده کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو په قواو بریدونه کوي او په خپله خاوره کې د ورته پناه نه ورکوي د اسلام آباد نه به د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه اشق الله رحیم زوی تاسو ته ولولي
د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې پاکستان له بل هر چا نه زیات په افغانستان کې سوله او امنیت غواړي حقان عباسي خبریالانو ته وویل چې پاکستان د تروریزم سره د جنگ په اړه په خپل ژمنه کلک ولاړ دی او امریکا او پاکستان دواړه ګډ هدفونه او مرمونه لري د میټس او حقان عباسي ترمنځ د ملاقات په وخت پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د آی اس آی رئیس او د ملي امنیت مشاور هم موجود و هغه د یکشنبه په ورځ د قاهرې نه اسلام آباد ته د روانېدو په وخت خبریالانو ته ویلي و چې پاکستان باید حتماً خپل ژمنې عملی کړي او په افغانستان کې د ناټو پر قواو باندې د حملو مخه ونیسي موږ سره ځکه هر وخت په دې اړه د بیړې احساس موجود وي چې د نړۍ د نهه دیرشو هیوادونو پوځونه په افغانستان کې پراته دي او یو اوږد جنگ په مخ کې دی د نړۍ ډېر پیاوړي ملکونه دي او د افغانستان په جنگ کې تلفات ورکړي دي د پاکستان سره باید هرومرو خبرې وشي خو میټس د پاکستان د صدر اعظم سره د خپل ملاقات نه وروسته په ښکاره ډول تبصره ونه کړله میټس مخکې خبرداری ورکړی و چې پاکستان ته صرف یو بل چانس هم ورکوي چې خپل رویه بدله کړي عاشق الله رحیم زوی امریکا غاک واشنگټن
په عین وخت کې د وروستي رپورټ له مخې په یوه ګډه مطبوعاتي بیانیه کې چې په اسلام آباد کې د میټس او پاکستاني مشرانو د مذاکرات نه وروسته جاري شوې متحده ایالاتو پکې د افغانستان په جنگ کې د پاکستان د قربانۍ وستاینه کړې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو شمیر اوس د تیرو کلونو په مقایسه کم شوی دی د خبره نن د دوشنبې په ورځ د ښځو د چارو د وزارت اداري او مالي مرستیالې میرمن نبیلې مصلح کړې ده هغې وویل
داوی په حکومت کې د ښځو ونډه یو ډول نه وه په تیرو وختونو کې 25% ښځې په دولتي ادارو کې په کار بوختې وې خو اوس 22% دي زموږ موخه 30% ده خو متاسفانه ورته نه یو رسیدلي له ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمیسیون څخه مې هیله داده چې دا ونډه د 25% ته ورسیږي او ډېرې ښځې د په ادارو کې ونډه ولري
تعداد زیات خانمانو د ادارات دولتي جذب وکړي
د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا نومول شوو یولس وزیرانو ته د باور رای ورکړه خو د قانونو او پټرولیمو د چارو د وزارت کاندید نرګس نهان ته د باور رای ورنه کړ شوه په نننۍ غونډه کې د ولسی جرګې 215 وکیلان حاضرو هر کاندید 114 مثبتو رایو ته اړتیا لرله په یولس وزیرانو کې د سرحدونو اقوامو قبایلو وزیر او د ننګرهار پخوانی والي ګل آغا شیرزی هم شامل دی د افغانستان حکومت وایي چې متحده عربي امارات بجل له افغانستان سره د مرستې په خاطر د یو غټ نړیوال کانفرنس رابللو بندوبست وکړي. د جمهوري ریاست په یو بیان کې راغلي چې دغه خبره جمهور رئیس اشرف غني د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د اداري هیئت له غړو سره په ار کې د ملاقات په دوران کې کړې. د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح له حوثي اغیانو سره د خونړیو نښتو په دوران کې وژل شوی دی. د 50 کلن صالح د مړینې خبر یوه ورځ وروسته له هغې ورکړل شو چې د یکشنبې په ورځ یې له حوثي اغیانو سره د سعودي عربستان په خلاف د خپل انډیوالۍ د ختمولو اعلان وکړ او د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف سمدستي د یمن د پایتخت صنعا او سعدي په شمول د حوثیانو په خلاف هوایي بمباري پیل کړه. زیبا خادم د امریکا غږ د خبریالې عائشه سارایی د رپورټ خلاصه تاسو ته لولي.
د حوثیانو تر کنټرول لاندې د یمن د کورنیو چارو وزارت وویل چې صالح په صنعا کې د دواړو خواوو د قواوو ترمنځ د نښتو په دوران کې ووژل شو. تر اوسه لا کومې مستقلې خبري منبع د هغه د مرګ خبر نه دی تایید کړی، خو په ټولنیزو مطبوعاتو کې مړی ښودل شوی چې په توره ټوټه کې رانغښتل شوی او څو کسه یې شاوخوا ته د الله اکبر شعارونه ورکوي. خو د صالح ملګرو د هغه د مرګ رپورټ رد کړی دی. د علي عبدالله صالح او د حوثیانو ترمنځ د تیرو څو کلونو د ملګرتیا د پای ته رسېدو نه لږ وروسته په صنعا کې د حوثیانو او د صالح د طرفدارانو ترمنځ نښتې پیل شوې او درنې وسلې پکې استعمال شوې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې په تیرو شپږو ورځو کې لږ تر لږه 115 کسه وژل شوي دي او 238 تنه په نښتو کې زخمي شوي دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د روټرز اژانس د حوثیانو د رادیو او تلویزیون په حواله رپورټ ورکړ چې علي عبدالله صالح په داسې حال کې وژل شو چې غوښتل یې سعودي عربستان ته د خپل ملګرو سره یو ځای وتښتي. د روسي هوایي قواوو نن د دمشق په ختیځه سیمه غوته کې چې د رژیم د مخالفانو په کنټرول کې ده او د نیولو لپاره د 1300 هفتونو خونړي جنګونه روان دي په کورونو بمباري کړې ده. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د بمباري په دوران کې په لزونو کسان وژل شوي او په سلګونو کورونه راونړېدل. په داسې حال کې چې شمالي کوریا د کوریا په ټاپو وزم کې د یو اټومي جنگ د پیل کېدو خبرداري ورکړې ده، امریکا او جنوبي کوریا نن خپل ګډ هوایي او سمندري تمرینات پیل کړل. د شمالي کوریا دولتي اژانس کی سی این ای وای چې متحده ایالاتو د چین او روسي د غوښتنه ونه منله چې دغه عملیات دغه منورو د پیل کولو نه دی ډډه وکړي. جمهور رئیس ټرمپ ویل هیڅکله هم د اف بی آی له پخواني رئیس جیمس کومینا نه غوښتلی چې د سپینې ماڼۍ د بطرفه شوي مشاور متقاعد جنرال مایکل فلن نه تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه تحقیقات ونه کړي. ټرمپ د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل کومي په دې اړه کانګرس ته درواغ ویلي او دا هم یو وروستۍ خبر. د یو غټ بند جوړولو پروژه چې ټاکل شوې وه پاکستان، برما او نیپال یې د چین په مالی او تخنیکی مرسته بشپړه کړې فسخه شوې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. واشنگتن پوسټ امریکا ته واشنگتن پوسټ لیکلي دی چې امریکا پاکستان ته د سو تروریستي ډلو لیست ورکړی دی چې د هغوی مرکزونه بند کړي. په دې باره کې مرکه لرو، لږ وروسته به واوري. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم خاقان عباسي سره کتلي دي، خو اوس راځو دې مسلې ته چې په افغانستان کې ولسي جرګې 11 وزارتونو ته د نومول شوو کسانو د رایګري په اخر کې دا معلومه شوه چې ټول تایید کړي، یوازې یوه نومول شوی چې هغه نرګس نهان و نه ده تایید شوی. د امریکا خبريال ممتاز بهیر مونږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی، وایي چې حکومت د ولسي جرګې د دې اقدام هرکلی کړی دی.
یو سلو یو څلوېخ، یو سلو دوه څلوېخ، یو سلو درې څلوېخ، یو سلو څلور څلوېخ د تایید رایې.
د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت لخوا د معرفي شویو 1200 نوماندو وزیرانو لشمیرې یوازې د قانون او پېټرولیم وزارت نوماندې نرګس نهان ته د باور رایه ورنکړه او یو لس نورې تایید کړل. د دغه جرګې په نننې غونډه کې 215 وکیلان حاضر وو او هر نوماند وزیر د وزارت د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره 114 مثبت رایو ته اړتیا درلوده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د غونډې په پای کې وویل هغه نومان وزیران چې د اعتماد رایه یې نه ده ترلاسه کړې، د یو وزیر په ګډون د سترې محکمې د عالی شورا د پاتې غړو او دغه راز درې تنه وزیران چې د سرپرست په توګه پاتې دي او د وزارت چارې پر مخ وړي هغوی هم معرفي کړي. د ولسی جرګې لخوا د قانونو او پټرولیم وزارت نوماندې نرګس نهان ته د باور د رایې نه ورکولو مسله د یو شمیر ښځینه وکیلانو له توندو غبرګون سره مخ شوه. د دغې جرګې غړې رنګینې کارګر وویل
د قانونو وزیر ته د رایې په نه ورکولو سره د نارینه وو کور دغه د ښځو ضد پارلمان یو ځل بیا ثابته کړه چې په دولسو نوماندانو کې یوازینۍ ښځې ته رایه ورنه کړي. دا تور باید له دې وروسته له ښځو څخه لرې شوی وي، ځکه چې ټولو ښځو ښځینه نوماندې ته علني رایه ورکړه او نارینه وو یوې ښځې ته رایه ورنه کړه.
خو د افغانستان ولسمشر د ولسی جرګې له دغه اقدام څخه قدردانی کړې چې په یو وار یې یولسو نوماندو وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. د ارګ په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د ملي یووالي حکومت نوماندو وزیرانو ته د ولسی جرګې د غړو د باور رایه ورکولو او د هغوی په انتخاب کې له فعالې ونډې اخیستنې څخه مننه او قدردانی کړې او د کابینې نویو وزیرانو ته یې د دغه هیواد او خلکو ته د خدمت کولو په برخه کې د بریالیتوب هیله کړې ده. د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي چې نن یې په یوې خبري غونډه کې وینا کوله وویل په لومړي پړاو کې نن له نیکه مرغه نوماندو وزیرانو رایې واخیستې او دا د ملي یووالي د حکومت لپاره یو بریالیتوب دی. له شک پرته هغه کسان چې په وزارتونو کې د سرپرست په توګه پاتې دي د دوی په اړه له څېړنو وروسته به وړ کسان معرفي شي. ولسی جرګې په خپل نننۍ غونډه کې وایس احمد برمک، محمد شفیق ګلاغا شیرزی، یما یاری، محمد مصطفی مستور، محمد حمید توهماسی، نصیر احمد دورانی، جنرال طارق شاه بهرامی، مجیب الرحمن کریمی، فیض الله زکی، نجیب الله خواجه عمری او شاهزاد ګل آریوبی ته د باور رای ورکړې. خو د قانونو او پټرولیم وزارت ته نومانده نرګس نهان د وکیلانو د اعتماد په ترلاسه کولو کې پاتې راغله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
جمهور رئیس اشرف غنی د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزیایوف په بلنه نن مازیګر د کابل نه تاشکند ته روان شوی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ را کړی دی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل ګاونډي هیواد ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایوف په رسمي بلنه د دوشنبه په مازیګر له کابل څخه تاشکند ته تللی دی. د افغانستان د جمهور ریاست د وایم سرپرست شاه حسین مرتضوي ازبکستان ته د جمهور رئیس غنی د سفر په اړه خبر اعلان ته وویل چې دغه سفر پر مهال به د دواړو هیوادو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې موافقه هم لاسلیک شي.
در سفرش به ازبکستان
خاغلی مرتضوی ویل ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې به جمهور رئیس غنی د دغه هیواد جمهور رئیس او صدر اعظم سره د کتنې ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراختیا او همکارۍ په هکله خبرې وکړي. همداشان د ازبکستان او افغانستان مشران به یو اعلامیه هم خپره کړي.
ازبکستان صادر خواهد شد.
هر ګوی چې د دې سفر په لړ کې به د دواړو هیوادو چارواکي په امنیتي، ځمکني او هوایي ترانزیت، اقتصاد او سوداګرۍ، لوړو زده کړو، انرژي، کرنې او د حقوقي مرستو په برخو کې د دواړو هیوادو د جمهور سانو په مخ کې موافقه لاسلیک شي. ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به تاشکند او بخارا خلون تم لر شي او په بخارا پونتون کې به د ډیپلوماټانو او د پونتون محصولونو او سازمان ته وینا وکړي. جمهور رئیس غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد علي پټمر، د بارنه چار وزیر صلاح الدین ربانی، د مالی وزیر اقلیل حکیمی، د کار ټولنیزو چارو شهیدان او مالیون وزیر فیض الله زکی او د منځنۍ اسیا په چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی شاکر کارګر هم ملګرتیا کوي. ازبکستان د افغانستان هغه ګاونډی دی چې په تیرې ونیو ملسیا کې دغه هیواد سره اړیکې ډېرې ګرمې نه وي. ازبکستان کې وخت د جمهور رئیس شوکت میرزایوف در رسیدو وروسته د دغو دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې پراخه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې ازبکستان ته د جمهور رئیس غنی سفر پر مهال به د دواړو هیوادو ترمنځ د ځمکني او هوایي ترانزیت په برخه کې موافقه هم لاسلیک شي. دغه وزارت ویان مسافر کوکندی وایي چې دا موافقه به افغانستان ته د ازبکستان له لارې روسیې او قزاقستان ته او هم ازبکستان ته د افغانستان له لارې جنوبي اسیا هیوادو ته د لنډو لارو د پرانیستلو امکانات برابر کړي. مسافر کوکندی ویل چې د نورو موافقو ترڅنګ به افغان او ازبک جمهوریتانو په مخ کې د دواړو هیوادو ترمنځ د ځمکې او هوا له لارې د ترانزیټي لیک موافقې هم لاسلیک شي.
افغانستان به عنوان دهلیز وصل ازبکستان به
خاغلی کوکندی ویل افغانستان جنوبي اسیا هیوادو سره د ازبکستان د نخلولو د دهلیز په توګه او له دې څخه مهمه ده چې ازبکستان د منځنۍ اسیا د هیوادو چین، روسي او قزاقستان سره د افغانستان د نخلولو دهلیز په توګه د دغو ترانزیټي موافقو له مخې هغه لارې چې لوړاندې تنظیم شوي افغانستان او ازبکستان پر مخ پرانیزي. تیر اونې د لومړي ځل لپاره د افغانستان یو خصوصي وی شرکت کامیار یو الوتکې د کابل څخه تاشکند او تاشکند څخه بیا ته کابل ته الوتنه وکړه. په اویاوم لسیه کې د حیرتان بندر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ یو ستر بندر په توګه فعالیت کوي. خو په تیرو درې لسیزو کې د دې بندر له لارې سوداګرۍ کچه ډیره کمه شوې وه. د کابل پوهنتون د اقتصاد یو استاد رضا فرزام د افغانستان او ازبکستان د اړیکو په ځانګړي ډول اقتصادي اړیکو پراختیا د افغان حکومت یوه هڅه ګڼي چې غواړي پر خپل مخ د ډېرې هیوادونو دروازې پرانیزي.
دلیل اساسی برای از کار کاهش میزان وابسته
تغییر پر زامویل اساسی دلیلی زمون په جنوبی حوزه باندې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې چې موږ ورڅخه ډیر زیات زیان وینو د اتکا د کچې کمیدل دي. دغه اتکا کمیدل د افغان حکومت یو ستراتیژیک لری لید دی.
دولت افغانستان است
همداشان د اقتصاد دا وساد وی چې د دې کار بل دلیل دی چې منځنۍ اسیا په هیوادو کې ستر اقتصادي ظرفیتونه شته چې د اړیکو پراخېدو له دغو ظرفیتو څخه ډیره ګټه اخیستل کیدی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره لیدل. شاهد خاقان عباسی د صدر اعظم د جیمز میټس سره د ملاقات نه مخکې ویلي دي چې پاکستان د دهشتګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دی. برېښنا عمرخیلی د آشنا تلویزیون همکاري رپورټ جوړ کړی دی.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتس نن دوشنبه اسلام آباد ته ورسید او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په ګډون د ځینو پاکستانی چارواکو سره ولیدل. جیم ماتس پاکستان ته د سفر مخکې وویل چې د پاکستان سره د ګډ کار او مشترکې وجې په لټه کې دی.
زه به لومړی د تل په شان د هغوی خبرو ته غوږ ونیسم. زما هدف د یوې مشترکې نظریې رامنځته کول دي. موږ پوهیږو چې خپلې مشترکې وجې لرو. د هغوی په زرګونو عسکر د ترهګرو لخوا وژل شوي او زخمیان شوي دي. د هغوی هم په سلګونو بېګناه خلک د ترهګرو لخوا وژل شوي او زخمیان شوي.
مخکې داسې انګیرل شوي وو چې ماتس به پاکستان ته په سفر کې په هغه هیواد باندې فشار راولي. خو هغه ویلي چې د ده د کار تګلاره داسې نه ده، بلکې دی باور لري چې په دې برخه کې باید جدي کار وشي.
په روښانه ډول ځینې برخې له پامه غورځول شوي دي، چیرې چې موږ باید ورباندې ډېر دقت وکړو. او زه اوس مهال خوشبینه یم، ځکه زموږ مشترک دښمنان داسې څه کوي چې موږ باید د ګډ کار لپاره لارې چارې ولټوو.
ماتس دا خوشبینی په داسې حال کې سرګندوي چې په واشنگتن کې عمومي نظر دادی چې پاکستان د طالبانو او د افغاني شبکې د وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د بروکنز څیړنیز مرکز څخه مایکل اوهنن خبرداری ورکوي چې واشنگتن به د پاکستان په وړاندې خپل زغم له لاسه ورکړي.
I think that our pressure on Pakistan
لډیرو کلونو رئیس مونږ هیلمند وو چې پاکستان به د افغانستان په اړه خپل نظر او زمونږ رول بدل کړي. خدای ډول هیله اوس هغومره پراخ نه دي. د انډول لپاره زه فکر کوم باید سخت چلند وشي.
تیر میاشت د امریکا د دفاع د وزیر لهجه بل ډول وه. هغه خبرداری ورکړی وو چې د پاکستان پر ضد له هر ممکنه اقدام څخه مخکې باید یو وار بیا له اسلام آباد سره خبرې وشي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته قانع کړ شي.
پاکستان مثالونه ورکوي چې موږ اویا زره کسان رسوي دي. موږ خالي نه اپریشن نه کړي دي، بلکې موږ کامیاب اپریشن نه کړي دي او د خپل دنیا سره مثال نشته. خو هغه سره سره امریکا چې کوم د هغوی هم دوی ته یو فکس میسج نه ورلږي. هغوی جنرل نیکلسن بار بار وایي چې پاکستان چې کوم مرسته ده هغه اوسه پورې موږ سره نه ده کړې. په افغانستان کې حالات دغسې دي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن ویل چې تر بل هر څوک ډیر پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا د پاکستان د مقاماتو نه غوښتي دي چې په خپل خاور کې د سو تروریستي ډلو مرکزونه بند کړي. په دې باره کې د پاکستان د ستراتیژیکو سیړنو د مرکز غړي ډګروال سید نذیر سره غږیږو. محترم سید نظیر صاحب، د واشنگتن پوسټ د ورسپانې د رپورټ په اساس د امریکا حکومت پاکستان ته د شلو داسې تروریستي ډلو لست ورکړی دی چې د پاکستان د خاورې نه په افغانستان او کشمیر کې تروریستي بریدونه کوي، او د واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا وایي چې په دې لست کې د اقانی شبکه، حرکت المجاهدین، جیش محمد، جندالله، لشکر طیبه، لشکر جنگوی او د پاکستان د طالبانو تحریک شامل دی. د پاکستان حکومت دغه ډلې ټولې بندولی شي غواړي بندې کی؟
تر څو پورې چې د پاکستان تعلق دی هغه خو په خپل ملک دغه کوشش کوي چې داسې شبکو باندې کنټرول مساتي، او د هغې نه علاوه هغوی اوس قومي ادارې ته هم راکاږي او څه سیاسي پارټۍ هم جوړې کړي دي. یو خو دغه حال دی، دویم حال دغه دی چې د دې خطې نه دهشتګردي یا ترهګري یا داسې ضد والی قوتونه لرې کول دا خو د ټولې سیمې یا د علاقیز ملکونو په مفاد کې ده، لیکن په دې کې تعاون ضروري دی. هغه تعاون د دواړو لاسونو سره وي چې هغه یو بل باندې اعتبار کوي، یو بل باندې تور نه لګوي، او د یو بل چې کومې غوښتنې وي هغه په افهام و تفهیم سره حل کوي. ها که په دې کې سو فشار راځي یا داسې تورونه لګي چې هغه حقیقت سره تعلق نه لري، نو زه یم چې د امن کوشش که خاموشۍ سره وکړی شي او په هغې کې ټول خپل حساب اچوي، نو بیا خو دا شبکې به خپل ځای پرېږدي او د دوی دا طاقت به ختم شي. او که نه ملکونه په یو بل تورونه لګوي او یو بل باندې اعتبار نه کوي، نو بیا او د خپله کمزوري یا ناکامي په بل باندې وراچوي، نو بیا په هغې کې ضروری خبره ده چې وړاندې مخ پر تګ نه کیږي او تعاون به نه کیږي. نو زه دا وایم چې یو رقم د غوښتنه د پاکستان نه ده د دشي شبکو باره کې، هغه د هند باره کې به پاکستان بیره فیصله کوي، د افغانستان باره کې به بیره فیصله کوي، او که دغه فیصله کوي نو افغانستان کې به د هند چې کوم هغې لکم قوت ورکړی کېږي هغې ته کوم چې لوبه هلته به لوبه وي هغې کمول به غواړي، او دویم طرف ته چې پاکستان باندې کومې حملې کېږي د هغې غوښتنه به هم پاکستان کوي. نو دا به یو قسم له ورکړه درکړه وي، او دغه ورکړه درکړه کې به څه د تعاون لاره راکاږي او هغې باندې به مخ پر تګ کوي.
سید نظیر صاحب، دغه اوس چې د امریکې د دوه مقاماتو او د پاکستان د مقاماتو ترمنځ په اسلام آباد کې خبرې روانې دي، فکر کوي چې دغه پیشنهادونه چې تاسو وکړل یا دا کوم نظر چې تاسو لري دې برخه کې به دوی موافقه ته ورسیږي دا به وشي؟
دا جنگ خو ډیر اوږد دی او ډیر کړکیچن هم دی، نو دې باندې ضروري خبره ده چې اوس میډیا ته یا عام خبرونه نه راوځي، خو راته ښکاري پټ پټ څه تعاون روان دی، او هغه پټ تعاون چې کوم دی ځکه دغه مشران یوځای کړي دي او په هغې باندې سیده سیده خبرې وي، اوس په کې زیب ته مطلب دا دی چې رو لحاظ نشته دی. یو خدا دا دویمه خبره دا ده چې د افغانستان هم عسکري وفد راغلی و او هغې هم زموږ چارواکو سره عسکري چارواکو سره خبرې اترې کړې دي، نو معلومیږي داسې چې د دواړو خبره جوړیږي، یو د عسکري لحاظ سره او دویم سیاسي لحاظ سره، او دریم د امن طرف ته چې کوم لار لاس چوي پاکستان کومه غوښتنه شوې ده، نو هغه به هم څه سر ونیسي. البته یو سیز په منځ کې دی، هغه دا دی چې افغانستان کې کوم جنگ روان دی، د هغې جنگ په افغانستان کې مخنیوی د افغانستان او د امریکې یا د ناتو خپله ذمواري زیاته په نسبت د پاکستان.
ډېره مننه تاسو نه ډګروال سید نظیر صاحب، کور دې ودان. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا آشنا رادیو همکار رحیم گل ساروان رپورټ را لېږلی دی، وایي چې د کابل په ښار کې د پل خشتي د جماعت د دغه تاریخي جماعت د ترمیم کار شروع شوی دی. وایي دغه جماعت په جنگونو کې ډیر زیانمن شوی دی.
د پولیسو د افسر د خوست په امنیه قومندانۍ کې د جنایي جرمونو پر ضد مدیریت کې دنده لري. د لو ښځو سره د کیدونکو جنایي جرمونو د کنټرول او مخنیوي مبارزه پر مخ وړي. ساتنمنه سوریا د فرا ولایت اوسیدونکي او له تیرو څو میاشتو راهیسې دلته دنده ترسره کوي. مخکې له دې چې خوست ته راشي په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په یاده برخه کې دنده ترسره کړې.
په پولیس چې اته کاله کېږي چې په پولیس کې کار کوم، هغه هم وکاله ما په ایرات کې وم، په هلمند کې وم، په کندهار کې هم وظیفه مې اجرا کړې ده. هلته هم د جرایم د ښځې دپاره وه.
په افغانستان کې ډېرو کمو ښځو ته خپلې کورنۍ اجازه ورکوي چې په امنیتي ارګانونو کې دندې ترسره کړي، خو سوریا وایي چې د هیواد په پرمختګ کې د ټولنې هر وګړی مسؤلیت لري. دا کله ناکله له پولیسو سره د کورونو په تلاشۍ کې هم برخه اخلي. د دې په وینا هڅه یې دا ده چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټه او د هغوی د ژوند د بهبود لپاره کار وکړي.
ځکه خو خوشحاله یم، اته کاله یې په پولیس کې یم، بیخي خوشحاله یم. خدمت په جامعه کې ده. یو څوک په کور جنجال لري، د دې سره کومک وکم، د دې سره تشویقي دې ته رانمایي مې وکړه چې کارونه څنګه ده، کمه لاره ښه ده، کمه لاره خرابه ده.
د پولیسو دغه افسر ساتنمنه سوریا هره میاشت د ښځو په تړاو د جنایي جرمونو لسګونه قضیې څېړي. د دې په وینا په ګڼ شمېر مواردو کې د نارینه پولیسو پر ځای ښځینه پولیسې اغېزناک رول لوبولی شي.
ډېرې مهمه ده، بېخي زیاده مهمه ده، چون یو وظیفې کېږي چې زموږ همکارونه بیا لاره شي هلته چې ښځې نه وي بېخي کار نه کېږي. نه یو کور ته ځي تلاشي دپاره، ښځې چې نه وي هیڅوک نه پرېږدي. مارام ده، نه ښځې مارام ده هلته، د کورنۍ دپاره ډېرې په کار راځي. ولې نه
اوس مهال په خوست کې د پولیسو په لیکو کې شپاړس ښځینه پولیسې شته، خو د امنیتي منصوبینو په وینا د تشکیلاتو له مخې نږدې شپېتو نورو ښځینه پولیسانو ته هم اړتیا لري.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ واورېده چې وایي د خوست په ولایت کې د پولیسو په قوه کې که پولیسان ډېرې شي نو د ښځو په حق کې د ظلم زور په مخنیوي کې ډېره مرسته کېدای شي. اوس پرې شو دې مسلې ته چې د کابل په ښار کې د پل خشتي د جومات، د دغه تاریخي جومات د ترمیم کار شروع شوی دی. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
د کابل ښار په زړه او د ګڼې او ګوڼې په سیمه کې د پرخشتي مسجد چې جګړو او زلزلو کې ورته زیان رسیدلی، د ښار او کور جوړولو د وزارت لخوا په اساسي ډول ترمیمیږي او د بیا رغونې چارې به د 1498 لمریز کال د ثور تر میاشتې پورې بشپړې شي. دا مسجد به په 118 میلیون افغانۍ ورغول شي. خوانی مهندسي به یې خوندي وي، د برېښنا پرمختللی سیستم به ولري او مرمر به یې د چشت شریف سپین مرمر وي. د ښار او کور جوړولو وزیر سید منصور سادات نادری وویل د پل خشتي مسجد اساسي رغونه یوه اړتیا ده او ورسره به دا تاریخي مسجد خوندي شي.
وزارت شهرسازی او مسکن
د ښار او کور جوړولو وزارت نوې دنده د تاریخي عبادتو او مسجدونو رغول دي. د دې تاریخي او جامع مسجد بیا رغونې او ترمیماتو ته موږ په خپلو کاري لوبړیتوبونو کې ځای ورکړی دی او نن د دغو ترمیماتو د پرانیستي شاهدان یو.
د پلخشتي مسجد د تعمیر اساس په 1301 هجري قمري کال کې د تیمورشاه دراني لخوا ایښودل شوی، خو شاه زمان بیا بشپړ کړ. په 1201 لمریز کال کې امیر عبدالرحمن خان دې مسجد ته پراختیا ورکړه. د غازی امان الله خان په وخت کې پکې مدرسه جوړه شوه، خو د دې مسجد اوسنی تعمیر او جوړښت د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه په وخت کې په 1404 لمریز کال کې ښودل شوی دی. دا مسجد د افغانستان نښان بلل کیږي. د پل خشتي مسجد د اسلامي نړۍ د نورو مشهورو مسجدونو په څیر په اسلامي معمارۍ جوړ شوی. کوفي او سلس خطونو باندې د قرآن کریم آیاتونه هم پکې لیکل شوي دي.
جومات د دې یو مناره لري چې تقریبا 15 متره ارتفاع لري او د دې د ګنبد ارتفاع هم حدود 13 متره دی. دا یو د هغه لویو جوماتونو د کابل دی چې ډیر خلک ورته راځي. دلته اکثرا دکانداران یا د سیمې خلک دلته د 15 وخته لمونځونو لپاره دلته راځي او همیشه د استفادې وړ دی.
د لرغونپوهانو په باور افغانستان 15000 تاریخي ابدې لري. تر 150 تاریخي مسجدونه په دې هیواد کې شته. د پل خشتي مسجد نه یوازې د کابل ښار بلکې د ټول افغانستان په کچه تاریخي مسجد بلل کیږي.
د څو خبرونو غټ کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس نن د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي او ملکي مشرانو سره د ملاقات په غوښتنه وکړه چې د هغو وسلوالو جنګیالو په خلاف د هلې ځلې دوه چنده کړي چې په افغانستان کې په حکومتي قواوو او د ناټو په عسکرو باندې حملې کوي. د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح له حوثي اغیانو سره د خونړیو خطب دوران کې اوژل شوی دی. د حوثیانو تر کنټرول لاندې تلویزیون او رادیو رپورټ ورکړی چې علي عبدالله صالح په داسې حال کې وویشتل شو چې سعودي عربستان څخه د خپلو ملګرو سره یو ځای تښتېده.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. کوروم ودان مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.